او را پیشکش خواهند کرد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
لوستونکو سات سليمان شاه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې د 13 اتو ورځ په موده کې د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې اوو واره زلزله وشوه چې قوت یې 6.3 اټکل شوی. نوموړی نړیوال سازمان وای چې له زلزلونو وروسته ګڼ شمېر مابادي ټکانونه هم محسوس شو. خوراک نړیوال سازمان پرون د یک شنبه په ورځ د تلې یا میزان په درشتمه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه زلزلو له امله ګڼ شمېر کلي یا زیانمن شوي دي او یا په بشپړه توګه هوار شوي دي. لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي او له 1300 نه زیات نور ټپیان شوي دي. ډبلیو ایف پی وای چې د وژل شوو کسانو غوڅ اکثریت ښځې او ماشومانو. په هرات کې دا وروسته سخت زلزلہ د یک شنبه په سهار وشو. د متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې قوت د ریختر په تله 6.3 وو چې د هرات د ښار په 10 کیلومتره کې 10 کیلومتره د ځمکې لاندې واقع وو. یو شمېر وسلوالو د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د شنبه په شپه ناوخته د کارګرانو په مرکز برید وکړ. لږ تر لږه شپږ کارګران وژلي او 2 نور ټپیان کړي. ولایتي پولیسو ویل دا کسانو چې د پنجاب اوسیدونکو او د تربت پولیسوالۍ کې مزدوري کوله د خو په حالت کې بریدو شو. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګه باندې د یو پراخه نظامی ارغل لپاره آمادګی نیسي، صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په غزه کې به د حماس موجودیت نیست او نابود کړي. لبل خوا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د یک شنبه پورز په ریاض کې د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان سره او همي وی په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره ملاقات وکړ. توقع ده چې له دغه دواړو مشرانو سره له مذاکراتو وروسته بلنکن نن د دوشنبه په ورځ بیرته اسرائیل ته د سلام مشورې په غرض راستون شي. د فرانس پریس خبري اژانس د سور صلیب د یوې مطبوعاتي بیانې په حواله خبر ورکوي چې دا نړیوال سازمان په غزه کې د جنگ په دوران کې د بشري آفات له امله بوګنېدلې. د سور صلیب په بیانې کې پر دواړو خواو باندې غږ شوی چې د ملکیانو حفاظت وکړي او بشري سازمانونو ته باید اجازه ورکړي چې د خلکو د کړاوونو په کمولو کې مرسته وکړي. په بیت المقدس کې د امریکا سفارت وایي چې د فلسطین د حیفې له ښار نه به قبرص ته د سمندر په لاره د امریکایي اتباع او پر اوستل پیلو کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جنگ په نتیجه کې بند پاتې شو. په عین وخت کې فلسطینی چارواکو خبر ورکړ چې تر دې دمه د اسرائیل په هوایی بمباری وو او د توپچی قواو په ډزو کې 2300 او شل فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. د واشنگتن د ایران خبرداري ورکړه چې د غزې پر تړانګ به د اسرائیل هر ډول ځمکنی برید د منځني ختیځ په نورو سیمو کې د جنگ د شدت سبب شي. د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دوحه کې د قطر لامیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی سره لکتنې وروسته په یوه بیان کې ویلي چې د غزې پر بې دفاع اوسیدونکو د صهیونیستي رژیم د حملو د دوام په صورت کې هیڅوک نشي کولای چې د وضعیت د کنټرولولو او د شخړې د پراخېدو د مخنیوي تضمین ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د یک شنبه په ورځ د تلې په درشتما په یوه بیان کې ویل چې په غزه کې د اسرائیلو اعمال د ځان د دفاع له حد نه وتلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره د وانګ یی له قوله لیکلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې دا خبره کړې چې د اسرائیل حکومت باید د غزې اوسیدونکو ته د ډلیزې سزا لور کول نه لاس واخلي. وانګ یی ویل چې اسرائیل باید د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش غوښتنې ته غوږ ونیسي. لبل خو دا سحکاری چې چین د حماس او اسرائیل ترمنځ منځګړیتوب په منظور د لارې د هوارولو په کوشش کې. په داسې حال کې چې لږ تر لږه 10 ژورنالیستان چې د اسرایلو د هوایي ځواکونو د بریدونو او بمبارتمان په اړه رپورټونه ورکول وژل شوی د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټې د یک شنبه په ورځ ویل چې د رویټرز خبري اژانس ژورنالیست عصام عبدالله چې د اسرایلو او لبنان له سرحد نه راسن رپورټونه ورکول د اسرایلي عسکرو په ډزو کې ولګېد او وژل شو. په عین وخت کې د اسرایلو په هوایی حملو کې لږ تر لږه اویا کسان چې د غزې له شمال نه د وتلو په حالت کې وژل شوي. په غزه کې د فلسطین د کورنۍ چارو د وزارت د بیانې له مخې 200 کسان په دغه حمله کې ژوبل شو. اسرائیل وایي چې په جنوبی لبنان کې د حزب الله په هدفونو بریدونه کړي. له بلې خوا د یک شنبه په ورځ په تل ابیب کې د اسرائیلو د دفاع د وزارت ودانۍ مخې ته په سلګونو کسانو احتجاجي مظاهره وکړله. د اسرائیلو پوځ له غزې نه د حماس د حملې په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله پړ کړ. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه
د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان لویدیز ولایت هرات تر اوسه 15 ځله زلزلې لرزولې ده. په هرات کې د بیړنۍ مرستو د ډلې د مشر په وینا تر اوسه یو تن مړ او شاوخوا 150 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا کې دی چې ځاني زیانونه تر دې هم زیات شي ځکه د ټولو زیانمنو سیمو احوال نه لري. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وی د یک شنبه د زلزلې نه وروسته 160 ټپیان د هرات حوزوي روغتون او یو شمېر نورو روغتونونو ته رسول شوي.
له هرات ولایت نه عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې دغه ولایت څو ځلې زلزلې لرزولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې په دغه زلزلو کې یوې چې سهار 8 بجې او 6 دقیقو کې پیښ شوه نسبتا سخت زلزله وه چې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د ایکس په ټولنیز شبکې کې په خپل پاڼه لیکلي چې د نننۍ زلزلې وروسته 160 ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته او یو شمېر ټپیان په هرات کې نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس د ټپیانو سربیره د یو تن وژل کېدو خبر هم ورکړی.
دا ډول زلزلې کېدای شي ځینې تکانونه هم ولري، نو په هر اندازه چې زلزله سطحي او لوی وي نو په هماغه اندازه د وروستیو ټکانو د پیښېدو امکان هم زیات وي. او دغه وروستي ټکانونه لستې زلزلې وروسته معمول دي او په ټوله نړۍ کې پیښېږي. نو په دې ډول حالت کې هیله دا ده چې خلک له ډاډ او صبر څخه کار واخلي او سربیره پر دې ښه دا ده چې خلک بیداره اوسېږي، خپل کورونه درجه بندي کړي چې په کومه کچه خراب شوي او په کومه کچه د اوسېدو وړ دي.
د اروپا مدیترانه د زلزلې پیژندنې مرکز په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په لویدیځ کې شاوخوا 3 لوی او کوچنی زلزلې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو لمخې په تیرو زلزلو کې زیات ځاني او مالی زیانونه د هرات ولایت زندجان، انجیل، کشک روبات سنگی، ګلران، کوهسان او دغه ولایت مرکز په ځینو برخو کې پیښې شوې دي.
در وخت کې یو مودم به زی منزل کړې سیدم هیڅ کس شهیدار نه دیدم تیر از انمی جمعن کې دیدم. ای شلوار او بلاداکای من عزیزم بند دل ما انمی بومنده باقی خانواده همه رفت خود موندم خدای من.
په دغه زلزلو کې د وژل شوو او ټپیانو کره شمېره نشته. خو د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې په وینا تر اوسه 2,290 تنه وژل شوي او 1,480 په شاوخوا کې کسان هم ټپیان دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 پیټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 3098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د هرات په ولایت کې چې زلزلې درنه مرجوب له اړولې او سلګونه کورونه پکې ړنګ کړي، ځایي خلک زر تر زره د بیرته جوړېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
هرات کې زلزلہ ځپلې کورنۍ د طالبانو په حکومت او نړیوالو ادارو غوښتي چې د دوی ړنګ شوی کورونه د بیرته ودان کړي، ځکه ولسی خلک د بیا جوړېدو وسنه لري. د هرات په 15 ولسوالیو کې لدرنی ولسی مرګ جوړ لسر سره اٹکلن لزر ډیر کورونه زلزلې ړنګ کړي. که څه هم د خیر خیګنې نړیوالو ادارو زلزلہ ځپلو ته لمړنۍ اړتیا وړ مرستې رسولې، خو ځایي خلک په تمه دي چې د دوی ړنګ شوی کورونه بیرته ودان کړي.
معمولی انی رسیدگی معمول یک کننی با مو رسیدگی کلم ده نفر خانواره به ته یک خیمه نی ما مو خرچی را رسیدگی میکنن نی شهر رسیدگی دکتر ما رسیدگی میکنن که دکتر شهر رسیدگی میکنن بگم خو میکنه معمول میکنه
مو فقط از دولت مو خواهش مو امینه که به مو یک سرپناه بده مو یک جای ببره که سرپناه باشه مو اصلا کمک میدن اومده مو اون مشکل نداره فقط خونه مونه به مو بده یک سرپناه به مو بده که مو یک جای به دوستایی که بمونده به امینات داخل خونه باشه یک جای سرپناه داشته باشه
ل زلزلی ورسته توپانونو د غنو کورونو خیمه ملخی استلی او اید هوا په یخی دو سر دوی لا نور لستونز سره مخامخ کیدې شي
توپان اومده که یعنی خیمه ما چپه کرده چوجی کوش ما حالا درکشونه ای که به کدو کمپه به کجا هست کجا نیه اگر دولت میخوایی که ما رو همینجا نگاهونی کنه خب ما ما رو بکوش از اینجا که جایی که ما رو انتقال نده از کشتن با ما بیتره
خود طالبانو ده حکومت در رئیس الوزرای اقتصادی مرستیال ملا برادر چې په خپل هرات ته ورغلی ویلې دي چې زربه دوران شو کورونو د بیا جوړېدو چارو کې او ولسی خلکو ته ډاډ ورکړی چې مینې به په اساسي ډول ورغی
افغانستان اسلامي امارات وجته ژمن دی چې دغه خراب شوي کورونو ته چې تقریبا تر 1500 د زور سره تر 1500 پورې به تقریبا کورونه خراب وي د دې د پاخه جوړولو مستاست اطمینان درکو چې دا به جوړیږي
د طالبانو د حکومت د غلوړ پوله چارواکي په دسي وخت ډنګوشو کورونو د بیرته جوړېدو ژمنه کوي چې تیر کال د پکتیکا او خوست ولایتونو زنو ولسوالو کې زرګونه کورونه زلزلي ویجاړ کړي او چې د طالبانو د حکومت او زنو مرستندوی موسسو لاړخې د بیا جوړېدو ژمنه شوي وي او اند کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ دغه کورونو د جوړېدو چارم شروع کړي وي و افغانستان کې د ملګرو ملتونو په وی اړوندې ادارې کې وی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه دا کار په بشپړ توګه نه دی تر سره شوی دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو می واخستل شي زیاتی چې دوی د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 2400 کورونه جوړول چې له دې شمیره اعلان نمایي جوړ شوی دی دغه سرچینه وایي چې د بودیجې کمښت لامل شو چې ټاکلې اندازه مینې جوړې نشوې د هرات زلزلہ ځپلې کورنۍ په تمه دي چې حکومت او نړیوالې ادارې دې له دوی سره کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي ځکه په ډېرې سختۍ کې شپې ورځې تیروي
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په سلګونو زره فلسطینیان د شنبې په ورځ د غزې له خارې وتښتیدل ځکه دا سیمه محاصره ده او اسرائیل د احتمالي ځمکنیو بریدونو لپاره تیاری نیولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ په وو هیوادونو کې خپل ډیپلوماتیک فشار ته دوام ورکړي چې د شخړې د خبرېدو مخه ونیسي بلینکن حتی د خپل چینایي سیال سره هم تماس نیولې
په اسرائیل باندې د حماس تور په کډو بشيانه پر دنیا اونۍ روسه اسرائیلي ځواکونه د غزې سره په بوله کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکوي چې د خارا دی ووزی سو دوی په ځمکنیو عملیاتو سره د حماس عملیاتي وړتیا مکمل د منځه یوسي ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړي چې په غزې کې اوبه په کمیدو دي او د جګړې په ډګر کې د غزې د شمالي سیمو نه د 1 میلیون کسانو د وطن وښتنه خطرناکه او په ځینو مواردو کې ناشونی ده د روانو تاوتریخوالو په ترڅ کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن متحده عربي اماراتو ته سفر وکړو. هغه د جګړې د خبرېدو د مخنیوي لپاره وو هیوادونو ته سفر کوي. بلینکن په ابو ظبي کې هغه ځای ته لاړو چې یو جماعت، یو کلیسا او یو کنيسا پکې شته. بلینکن په دیوال کې یو تیږه لاسلیک کړه او پرې ولیکل په تیار کې رڼا. تر دې مخکې بلینکن په ریاض کې د سعودي سیال سره خبرې وکړې. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اسرایلو د ملکی وګړو په وړاندې د ترسره شوي ظلمونو وروسته د حماس سره نور د معمول په څیر معامله یا چلند نشي کېدی.
حماس is not representative for the
حماس د فلسطین د خلکو استاد نه دی او نه دراتلونکي لپاره د هغوی مشروع هلی مطرح کوي. حماس یو ترهګر ډله ده او یو ځنه یا چنډای د اسرایلو دولت رنګول او د يهودانو وژل دي او دا مهمه ده چې ټوله نړۍ ورته وګوري.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا مهمه ده چې د هر چا لخوا په هر وخت کې د ملکی وګړو په نخښه کول وغندل شي.
We need to work together to find
Mungal Taylor chi da tawri khwali la de dawrina da watul la para pa gada kar uklu da ha gsidi chi mung pri waqiyan bayt tamarkuz uku tawri khwali ta da dawamdar rastani do da khatmawul la para bayt gadi hatsi ushi da de prata batil mulki wa gulu ta tawan rasigi til ba dwara khwawi mulki wa gadi wi chi qiyamat yada kawi.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د شنبې په ورځ په اسرائیل غږ وکړو چې په غزه خپل بریدونه ودروي او خبرداري وکړو چې جګړه د منځنی ختیځ نورو برخو ته هم وغځيږي نو حزب الله به هم په جګړه کې شامل شي چې په کومه کې به اسرائیل هم سخت زیانمن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې بلینکن د شنبې په ورځ د خپل چینایي سیال وانګ یی سره هم اړیکه ونیول او یو ساتي ټلیفوني خبري وکړي او ټینګار وکړو چې دا د هر چا په ګټه ده چې نورو هیوادونو ته د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې یو ونې پوره شو. شنن کې فکر کوي چې د روانه جګړې د پراخېدو خطر لا هم موجود دی. په واشنگتن کې د اټلانټیک د شورا په څېړنیز مرکز کې د رفیق حریری د مرکز او د منځنی ختیځ د پروګرامونو مشر ویلیام وشلر زمونږ همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې که حزب الله د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړې ته ورودانګي دا کار به روانه جګړه ډیره پراخه کړي. ویلیام ویشلر د دې پوښتنې په ځواب کې چې حماس له خوا د لوی شمیر یرغمل شو او اسرائیلیانو موضوع به څنګه حل شي د سوال.
The best hope that we
اوس مهال هغه هله چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د قطر په شان منځګړي چې پر حماس غیزه لري و بکړای شي د بندیانو د پریخودلو لپاره پر حماس فشار راوړي. دا یو جنگي جرم دی. ان نظامیان او نادولتي سازمانونه هم ملکیان نه غمل کوي. که دوی دغه بندیان خوشی نه کړی دا به د اسرائیلو پوز لپاره یو نوې پیچلې حالت رامنځته کړي. د دوی د پوزي موخو نوملار ته به د بندیان خوشی کول هم شامل شي. بل خبره چې باید یادونه وشي هغه دا ده چې په دې بندیانو کې ډیری د امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي. امریکا او دغه نور هیوادونه د بندیانو د یرغمل کېدو موضوع له نږدې څاري.
د لومړي ځل دی چې اسرائیل په دومره لویه کچه تلفات ورکړي. دا کار به د اسرائیل او فلسطینیانو راتلونکي اړیکې څنګه تعریف کړي؟
د دې پوښتنې ځواب باندې موږ اوس نه پوهیږو. هغه څه چې موږ پرې پوهیږو دا دي چې د دې چارې اغیزې به زیاتې وي. موږ اوسني حالات د فلسطینیانو د دویمې انتفاضې سره پرتله کولای شو. دویمې انتفاضې د اسرائیل او فلسطینیانو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړه او د اسرائیل کورنۍ سیاست د تل لپاره اغیزمن کړ. د دې اغیزې تاسو له دې معلومه کړئ چې د پنځو کلونو په انتفاضه کې چې څومره اسرائیلیان وژل شوي دا ځل هغومره په یو ورځ وژل شول.
اجازه راکړئ چې په غزه کې د بشري حالت په اړه پوښتنه وکړم. لغزې راغلي راپورونه په غزه کې د درملو او نورو اړینو موادو د کمبود خبر ورکوي. ملګرو ملتونو له اسرائیل او غزې ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیل اجازه غوښتي. تاسو په غزه کې بشري وضعیت څه ډول ارزوي او فکر کوي اسرائیل به ملګرو ملتونو ته غزې ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي؟
زه فکر کوم دا مهال په غزه کې بشري حالات ډیر ننګونکي دي. له ډیرو اړخونو هلته په خوا هم حالات خراب وو، خو دومره بد نه لکه چې ادعای کېدله. خو نن سبا هلته حالات ډیر خراب دي. اسرائیل له هوا بمبار کوي. د اسرائیل له خوا د نظامی عملیاتو پر مهال زه فکر نه کوم چې اسرائیل به غزې ته د څه شي د وړلو اجازه ورکړي. د دې لامل دا دی چې د دې پوره تضمین نشته چې هلته څه وړل کیږي. د اوس مهال لپاره زه داسې تصور کوم چې اسرائیل به څومره چې ممکن وي پر خپلو پولو قیودات سخت کړي. زه د بل ډول غبرګون تمه نه لرم.
د اسرائیل او فلسطینانو سره د ملاتړ لپاره بیلابیل لوري غږونه پورته کوي. فکر کوي دا سلاري چاري چې د جګړه کې د نورو د ورګړېدو مخاوني ولششته.
دا مهال دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده، ځکه که په ښکارې وویو که جګړه محدوده پاتې شي حماس جګړه بایلي. یوازینی لار چې حماس دا جګړه ګټي هغه د رواني جګړې پراخول دي. حماس په فعال ډول د فلسطینیانو تر واکمنۍ لاندې ویدیزي کرانې ته دا جګړه خپرول غواړي تر څو د دویمې انتفاضې لپاره عربي توکمه اسرائیلیان وهڅوي. دوی دا کار په خوا هم کړی وو. زه فکر کوم د دې دواړو امکان محدود دی. حقیقي ویره په جګړه کې د حزب الله ورګډول دي.
دا غزما بل پوښتنه و، فکر کوي حزب الله به په جګړه کې ورګډ شي؟ دا کار وشي بیا به حالت پر کوم لوري لاړ شي؟
حزب الله د حماس په پرتله زیاته پیاوړې ده. که د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه رامنځته شي دا به ډیر ژر له یو نڅه هر اړخیزي جګړې ته واوړي. که حزب الله جګړه کول غوښتلای هغه مهال چې حماس پر اسرائیلو حیرانوونکی برید وکړ هغه وخت به یې برید کړی وای. حزب الله هغه فرصت له لاسه ورکړ. اوس هم خطر موجود دی. دواړه ګروپونه د ایران له خوا زیات ملاتړ ترلاسه کوي. همدا لامل دی چې امریکا سیمې ته په دې خاطر چې د حزب الله د خطر مخه ونیسي پوځي بیړۍ لیږلي.
غزه به د حماس له موجودیت پرته او د حماس په موجودیت کې څه ډول مدیریت شي؟
دا یو ښه پوښتنه ده. دا مهال د اسرائیلو لومړیتوب دا دی چې حماس بیرته په غزه کې د یو برلاسي ځواک په توګه د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه چې دا یوه پوځي موخه ده، په اسرائیلو کې همغږي موجوده ده. دا مهال درې احتمالات موجود دي. لومړی د اسرائیلو لخوا د غزې اشغال، دویم احتمال د فلسطینیانو د ادارې سره د غزې په کنټرولولو کې مرسته، او درېیم احتمال د داسې یو چا چې د حماس سره اړیکې نه لري رامخته کول دي. دا ټول تر اوسه روښانه نه دي. اسرائیلیانو لا وارد مخه له یو کال را په دې خوا څخه په دې اړه فکر کاوه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د فرا یو شمیر ډاکټران د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیات مرکز کې د تلیفون اړیکو مرکز جوړیدل د پولیو پروګرام د واکسیناسیون په اړه د ټولنې د پوهاوي کچې د لوړولو په برخه کې یو غوره او اړین ګام بولي. په ورته مهال کورنۍ وې یاد مرکز له دوی سره مرسته کوي چې خپل ستونزې له چارواکو سره شریکي کړي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورت کې.
د فرایوش می ډاکټران د ګوزند لمنځوړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په اډانه کې د ټلیفوني اړیکو د څنګ د جوړیدو هر کلی کوي، او یاد مرکز د امو په هوی د لوړولو په برخه کې ځکه مهم بولی چې د دوی په خبره لا هم په افغان ټولنه کې د ګوزند زد واکسین په تړاو کره معلومات ته نه لاسرسي یو بنسټیز ستونزه ده. د ډاکټر حمزه پرهی په خبره بي سي وادي او ناسم باورونه هغه لاملونه دي چې د ګوزند زد واکسین د بهیر په وړاندې معلوماتو ته لاسرسي زیانمنوي.
په تیر څو کلو کې د پولیو واکسین په اړه باندې خصوصا په اطرافي ټولنه کې موږ لیدو ساو کې منفي تبلیغات سیو، او د دین باز ځینو سیاسي ګټه اخیستل کېدلې. نو اوس دا مرکز د اړیکو مرکز پرانستل شوی دی. دا هغه کسان چې د پولیو پاکل باندې منفي تبلیغات ورته سوي دي او منفي معلومات ورته ورکول سوي دي، په دې اړه به ډېر ښه معلومات ترلاسه کړي، او هغه منفي سوالونه چې په ذهن کې و هغه ته به جواب پیدا کړي. دا ډېر ښه کار شوی دی او زه ډېر خوشاله یم.
په ورته مهال په فرا کې یو بل تن ډاکټر محمد یونیسف وایي نه یوازې دا چې یاد مرکز د عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن دی، بلکې د چارواکو او خلکو ترمنځ د دوه اړخیز اتصال په برخه کې مرسته کوي او اوس چارواکي کولای شي چې په اسانۍ ګزند ضد واکسین د تطبیق څرنګوالی له همدې لارې وڅاري.
د پولیو د واکسین او اړوند چارو لپاره د ټلیفوني اړیکو د مرکز پرانیست نه یوازې د کورونیو د معلوماتو لپاره اغیز لري، بلکې چارواکي هم کولای شي چې د یاد مرکز له لارې د کورونیو څخه د واکسین د تطبیق په اړه معلومات ترلاسه کړي او د واکسین د پروسی څخه په مستقیم ډول نظارت وکړي.
بل پلو کورنۍ وایي اوس د دوی لپاره هم کار اسانه شو او کولای شي په ډیری اسانۍ له یاد مرکز سره اړیکه ونیسي. محمد صادق نورزی چې دا تخصیص کورنۍ مشري ور د غاړي ده وایي په کورنۍ کې له 15 کلونو څلور چې عمر ماشومان لري او هڅه ایدا ده چې په هر ځل کمپاین کې واکسین کړي.
زه کوشش کوم هر وخت خپل ماشومان واکسین کړم، نو دا چې د واکسین لپاره د تماس مرکز جوړ شوی دی مشخل کو تدیر اسانه سو چې تماس ونسو کچیر واکسین زموږ مال ترانه سي او سم تطبیق نسي خپل مشکل شریک کړو.
ډاکټران پټینګار سره وایي چې د ماشومان ګزند ناروغي درملنه نه لري، خو دوڅات واکسین د یاد ناروغي د مخنیوي لپاره یوازنې د حل لار ده چې په دې برخه کې د کورونیو عامه پوهاوی او واکسین ته لاسرسي د پام وړ اغیز لري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټون بلینکن ویل زه اسرائیل ته د ساده پیغام سره راغلم. امریکا د اسرائیل سره او د دې د خلکو سره نن سبا او هر ورځ ولاړه ده. په اسرائیل باندې د حماس د مرکانی حمله نه وروسته د همویل د اخلاقي وضاحت لپاره دا باید یو شیبه وي. په تیر وخت کې اکثر وخت مشرانو د اسرائیل او د دې د خلکو په خلاف د تروریستي حملو په وخت کې مبهمه همدا علت د موږ د دغو حملو په درشل کې د ټولو هیوادونو سره کلک یو. د دغو عام قتلونو لپاره بهانه او توجیه نشته دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په تل ابیب کې په مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل هر هغه څوک چې سوله او عدالت غواړي د حماس د ترور دوره باید وغندي. د زیاته کړه هیڅ هیواد به د خپلو ادباو قصابې کول تحمل نه کړي یا مازی هغو شرایطو ته راوګرځي چې اجازه ورکوي منځ ته راشي. اسرائیل حق لري په حقیقت کې مسؤلیت چې له خپل ځان نه دفاع وکړي او د دې ډاډ ورکړي چې هیڅکله بیا دا واقع نشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د هغو امریکایي ادباو د کورنیو سره ملاقات هم وکړه چې حماس وژلې دي یا برمته کړې دي. موږ خپل وسه کوو چې دغه برمته شوو کسانو خوشی کول خوندي کړو. د خپل اسرائیلي انډولانو سره له نږدې نه کار کوو. ما د غملو د چارو لپاره د خاص استاد مرستال استیو ګرینل د ځان سره اسرائیل ته راوس چې د ما سره په ګډ د دغو کورنیو سره ملاقات وکړي او په سیمه کې به پاتې شي چې د هغو کوششونو ملاتړ وکړي چې خپلوان خوشی کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو مصروفیتونو په هر یو کې په هیوادونو باندې فشار راوړلو ته دوام ورکړ چې پر دونه د جنجال په مخنیوي کې مرسته وکړي او د حماس سره د خپل قوت نه کار واخلي چې سمدستي او بې له قید او شرط نه دغه ارغمل شوي کسان خوشی کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په عین وخت کې امریکا د سیمې لپاره ډېر سوله ایزه او سوکاله لید تعقیبولو ته دوام ورکوي. موږ په کوشش کولو کې بوخت یو چې د اسرائیل او سعودي عربستان او نورو هیوادونو ترمنځ د احتمالي روابطو د عادي کولو پر مختګ ملاتړ کوو چې لا تر اوسه د اسرائیل سره روابط عادي کړي نه دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې حماس، حزب الله او ایران د دارنګ روابطو د عادي کولو مخالفت دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا د ټولو هغو کسانو سره ولاړه ده چې د شتګری ردوی حتی د دغه ژوري تیارې په شیبه کې لک غونډې درنه په پیدا کولو کې مرسته کوي او څرګند کړه چې تر څو پورې امریکا وی اسرائیل به هیڅ کله ځانته نه وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.